برنامه ما بودین. امیدوار هستم که از داشته های
سلامونه د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کیږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونه او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې تیرو څو ورځو درنو واورو د لږ تر لږه 16 کسانو د مړینې باعث شوی، همدارنګه 110 نور کسان ټپیان شوي دي. دا ابتدایي ارقام دي او تر اوسه پورې تازه ارقام نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له دې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شل کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ترامپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برېټانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلي ترامپ پرون په افغانستان کې د برېټانیا رول وستایي او ویې ویل په افغانستان کې د برېټانیا 450 سرتېري ووژل شول او ډېر نور سخت ټپیان شول. د برېټانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې هم کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو او ورسره پلاوی د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ترمنځ د تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی په خپل اکسپانه دا خبر ورکړی او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات، پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بشري مرستو په چارو کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسېدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. په متحدو ایالاتو کې واورو او سختو توپانو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتکې کینسل شوې دي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,15,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارس د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کینسل شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی پروگرام تموز فرید سیال حرکلی کوا. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ لیډان او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیوي څومره جګ شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پری خبرې کوو. قدر من مل منرا سره شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشافزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی. تاسو د ورستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی استاد. تاسو ستړی مشه مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی په پایل کې ورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې پسیمه کې راغلي دي پر افغان سوداګرو لارې بندې دي، او همدارنګه هلته په ایران کې لاریونونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري، څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي واقع دي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته، واقعیت همدغه دی چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري، او تر دې دمو پورې لنی کمرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالان دی او کمبود پکې نشته دی، او د ایران جنجالونه هم اوس په امنیتي لحاظ مخصوصا زموږ په ګاونډ ملتونو کې ختم شوي دي، او وضعیت دې خواته روان دي چې دا ستونزې سره حل شي. ولې په هر صورت د پاکستان لاره بندېدل په افغان سوداګرو باندې ډېر منفي اغېزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي، بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې دي بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان سره تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي، او دا لویه ستونزه ده. شاوخوا $3 میلیارد څخه زیات تاوان سکتور د افغانستان ته رسیږي، او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي، مثلا غوړي دي، مثلا شکر دي، همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته داخلي دي.
افزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان نه افغانستان ته راځي او څه یې تکاور باندې کمه شوې ده، اوس یې تاسو دغه تاوانونه یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت یې څو ورځې مخکې پاکستان حکومت ویلي چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کومه شی وو په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه دي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډیری دي، ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت شکل کیچن شو. موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر خلاص شي دا به ډېر ګټور وي، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی، هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره، او متاسفانه چې چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لرې لارو څخه ګټه پورته کوو، او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي، او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي، او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې خپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې د بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي، او دا امکان شته، او نیکمرغه تر ډېره بوید پورې افغانان دا کار
مننه استاد بیرته درته راګرځم. ستاسو سم تاسو ستړي مشه، مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزی سی بیا د ونو وکړه، د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري، او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کی ملي من کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا دی ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات واردات ورته ولرو.
سلامونه نیکی هیلی مرمن سیال تاسو قدرمنا کزی سیبا و طولو قدرمنا آوریدون کتا بلکل پا افغانستان که پا کافی اندازه بانی ظرفیت ساده نه وزیدات تونگا کچیر تا پی باندی کار ویسی یا خپل مارکیش پی باندی مشبوکو حتی ایده امکان ساده تونگا صادرات ولرو پا دیرو مواردو که او د خلاص مشرانی د تلاشونو په سبب باندې د برابرلارې ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او پر ډیر ارزانه قیمت باندې لازم واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل او پر ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما لدیونه وراخوا مهمه داره چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2020 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې زموږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زیربناوی د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره هلته پکې ځایونه جوړ سو سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سروبي صنعتي پارک او تمدې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امی ډیزاین اوس امی هغه فیزیبلټی سټډی اوس ولاته امکان پذیری ټول ورته برابر سیو. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې پرسه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده. متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هواده وستل سو که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه د متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او زه دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایطو لاندې موږ د وکولی سو افغان سوداګر دی وکولی سي یا
و بخی ستانی گزیب و بخی نیز رست تاسی خبر قطع کم تاسی ده منابی بشری منابی ده ونو وکر چه بافنسان که بکافی اندازه نشته مکم کچرت خزینه محصیلین نلرون ده الکان خوشتا پانتونون هر کال فارغی گی که اغا پا بر عرب برخه کیوی دوی نشی کوله ده تشه چه پا تیرو د سقوط سره منځ شوې ده د غزرفیتونو وتلې له افغانستان د دوی ډکه کړي یا د خلک د کار نشتنه سره ټکوي دوی پکې ځای پزای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مېرمن سیال. یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي او په هغو ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانۍ نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایهګذاري کوي او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوې نه وزت صفر شوې ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي کنه. راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي کېږي دبل کېږي نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق یې ځپل کېږي. بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابرېږي. په طبيعي شکل باندې امر خواته ميلان زياتي او موږ تاسو خبري وس په دغه څلورو کلو کې تقریبا 60 تر 50 مدرسې جوړې شوې دي. دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیت سوی ده ده کانکور اشتراک لدری لکه شاگردانو نه آتی هزره تورا تیت سوی ده پا دری لکو که یو سلو پندوزر بینجونه وی که نه که پندوزر ساده اونیش یو لکو پندوزر خوالکانو نه یو لکو پندوزر نه هم آتی هزره تورا تیت سوی ده نموگه گورو چه کال پا کال بانده ورس پا ورس بانده دا قواز دپل کیگی دا لمن دردل کیگی دی کفایده کیگی او پا دست یوشی بانی بدلیگی چه یو چوک بسند ولری اما دی هیچ کار تولید ظرفیت بنه لگی
یعنی مهارتون چه ارتیا دی پا دی برخه که چه اغا وکوالش واقعا دا فنسان اقتصاد پا کو دروی اغا پزوانانو که نشته دا و دا اغا برخه که اغا کسان کار که چه مسلکی ندی منده نستان اگزه سب افیدی سب که تاثیر تواییس مخی مو دا تولید یادوونو وکلش دا فنسان دنن ظرفیت شته چه تولید وشی دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلی شي
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري او کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وې اما څه شتون نه درلودل امنیت نه و د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکول یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیې او دا تولید بالکل په تب درولي وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوچ دی یو باد دی په غضیف اقتصاد د افغانستان باندې نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطي نشته دی هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاري دي او خصوصي سکتور د افغانستان دا ټول دا ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز دا ټول انحصار د دولت نه دي هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هڅې پیدا کیږي دا چې خلک قدرت د خرید نه لري دا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ورودانګي همدا چې دا ځای د کار پیدا کوي دا په خپله ډېره سخته توره ده اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا اما برښنا کافي نه دي نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیه د کارخانې راټیټوي اما په هر صورت د کارخانې شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلمه اجناس دی دویج یا مثلا دا نوشابی غیر الکولی
او دا شانی که افغانستان بکر خود کفای دی اتا تقریبا سوال از در کارتن پوره است که من صادرات لرو منظری شاهی ودون تا وست من که کلکولازی خان او با شیکولازی او یفتی در دور در کرستال و با همزی دخل کوالیتی خوانده نو اما دا کافی ندی پرمختک شتا ولی کفایت نکی او اساسی ستونزه انرژی ده مثلا بشپل برشنا کامل نلرو که داوی افغانستان کولی شوی چه مثلا لکه شتاستو اشاره و فرمایی ورته دا دی تیل و دی گاز و دی پروسس لپاره دی افغانستان که امکانات شتا تا سی ویست چه منگا پا کال 2011 که در لی پیل کلی و اتادی سرسری شکتای نفت و گاز دی افغانستان چه وقت مسئولیت از ما پاگه و منگا دا دی آزاد دی تادی از خیه و شهر 3 میلیارد دلار سهم تعهد خیستی و او دا سیرینا هوتل که دیو ریفاینری جورو رو پارم منگا خپل دریز یلان که و حکومتی چارواتی همشتون دل ودل آقای من سر جمعن او کرد اما متاسفانه او روز تا بیا خپل حکومت پا کال 2015 که قرارداد چه منگا وطن گروپ او چینایی شرکت سری دل ودل چه منگ تخام تیل راکی اگه کان دیوز خواه خستل او قرارداد منگا پا واکی پاد شو که نزمانگ تعهد هم داشت پا کال 2018 که افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کرل او پا این زمان که پولیتیلین او نور روغنیات دی موچار دا شاین تولیده ول متاسفانه دانه شو اما او سم دا امکان شتا پا برقوات شو با من کولی شو چه دی تیل دی واردات پرزای یا دی گاز دی تولیدات پرزای نه یوازی وارد نکو بلکه امکان دیده شتا چه من خپل دزیر مو پرتلا کولی شو چه صادرات همو خود یادی اسپنیز شایان چه تقریبا 2 میلیون تن پا کال که من ضرورت لرو دا کولی شو دنه پا افغانستان که تولید کو یعنی دستی معدن من گلرو مثلا جگک معدن 2.9 میلیارد تن سلری که دیر زره تن پا کال که من تولید کو 10 میلیون تن دا دسل کال لپاره یواز دا معدن کفایت کلی
افیزی سه بو بخیص از خبرو که مداخله که اومه تاسی چی ده انرژی ده اونه وکره پا دی رستیو که فکر کوم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چنهی شرکتونو سره دا مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلی کرده دهی چه دوی بده غطیل اخراجی و گازو برخه که درنگ ده مس اجیگاک دیاده ونو وکره ده دی قراردادم شوی چه نهی شرکتونو سره خو دیر جزیات نشته دا چه دا شرکتونو چه که چنگ خپل کارونو مخیطولی نه ده طالبان حکومت سوای اونه ده قراردادونو ده سه خاص جزیاتی رسنی و ترازی فکر کوی لکه څنګه چې لازمه ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سی ګټه افغانول سره سیږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک و دیر سلنه هغه خو د اشرف غنی په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې د پورونچي کې سبتو د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دوی پانګونه تقریبا 550 میلیون دلار و اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد دلار پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهمې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15-16 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل استول کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګري ښاغلی حاجي شرشید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیسي اتاق تجارت دی د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅوي زموږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لیفاګانو کې چې کوچنی دي او ډېر غټ نه دي خو بیا هم دوی کولی شي دا سلول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړي
دا خدای یو کوچنی ګام دی په دا کله مزمن ژوند هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي د خلې یوازې تیل او ګاز او نور پولیټیلین هم تولید شي بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی موږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي ډېر کارخانې زموږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شي یو کارخانه د زو دي اهم چې یو لس میلیون ټن یا 15 میلیون ټن باید تولید وکړي او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي او په نوي زمان کې صادرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باید ترتیب شي
حافظ صاحب څنګه سم په تمه د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د ځواب بیان په برخه کې کار کوي
بل څه
د پښتنه تاسو ته راځي
دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمون په تخت تجارت او سرمایه ګذاري او تخت صنعت او معدن کې ډیر هلي ځلې روان دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کارو کې هندي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل خوشاله لیکم ورغه فرانت په خپل د اجتماعي لګي او مونږه هلته دا و نس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فرانت دی کډنه نه یا خارجيان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر څام زردلوي هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او هغه تیل لپاره خو مخکې موږ د ټول شیان تکمیل کړو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پرسمه نه پیژنل شوی و دی خاطر اغا های ماشینری مونگ بندی دوی مستقیبا نخرسی دا یو مانش تا دی چه باید پا اغا بندی یو لارو تا پیدا کن
مننه کورودان سنګه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیس بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان د ظرفیت هم د دشته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د خپل د کومیت کاش افغانستان د غاری افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکمه شي یو څه خلاص شي ساسي په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منو لکه څنګه چې فزیسه بولی یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول تاسو په غو وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې و چې په غو وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دی
مننه سه اول خو د غیو نو شاند د امنیت نشټواله لملې پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څنګه خراب کړي او په څه دلیل خراب کړي او کنه کله کچې ته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي دی او هوا د رفاه مخنیوي وکړي او د غل لپاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوه لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه دی یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل سي او ګټه توقع دا وسیږي چې دا کار ورکړي دا موږ په خوالي باندې ده لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سیبو له افغانستان اوس سکتور کې توانې ستاره او نار چې کدي کارتي نستره اما متاسفانه خلک به خریب قوت نه لري دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نستره چې په ټول دنیا کې چا خدا داوا نه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدارانو مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې پخوا په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه ده چې د هغې په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. اوس وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې حافظ صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولی. اتم میلیونه خلک، اتم میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتم میلیونه خلک ورسره موجود دي. شل میلیونه تر پنځه ویشت میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر پنځه فیصد ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کېږي نه تنها مېرمنې سړي نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا. او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له دوه زره څوارلس نه تر دوه زره شل پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپله خوښه باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپنیونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ خواته ولاړ شو. او هر وړکی حرکت په افغان ټولنه باندې بې نهایت تاثیر لري او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ته راځو، د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي. اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې اچول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي. او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. او هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. آی ایم ایف ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله خپله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره موجود. نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې حافظي سبیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي. اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره کاریونه کوي.
مننه افزی سب تاسو د ستانګزي سب دې خبرو سره څومره موافق یاست او قن به انسان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت می پاه او اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو پاته لیکلي. او هغه دادی چې یو نفر مثلا میرویس عزیزی و تا که تسو دلار سر ورقلی خارج تا ولد پیشی گتلی دی راغلی دی پاکستان که بام جل کلی دی، دا کم زی خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چه 5000 کسان پی کار ور کلی دی او پاین زمان که دی انرژی دی تولید لپاره دی لس زر میگواد برخنا لپاره دی جمن کلی دی چه زدا کار کن خدای و کچو و کولی سی. یا بل زمانگ همکار پی یو 500 وادونه که دا مشت افغانان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکی لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادوي او دا حکومتونه راځي او ځي ولې خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیانو ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان ترسره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي. او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دوی میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي و ډېرې زړې وي، د تنګې تیلو څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنکونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوي، دا ټول خصوصیتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي، لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کېښودل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدیریه هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي. 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یادیږي هغه تولیدیږي په افغانستان کې، دا خو مې د افغانستان دي. دا خپل معدن په خپل دوی کوي، دا چې پیسې بیا څه ډول مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي. چې دا شفافیت شته که نشته دی اوس خو ما عرض وکړل چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دي، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي او د ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بین ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېقضشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، بهېڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي او د افغانستان اقتصاد چلېږي. دا 6000 کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د ستانګزي صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان ستانګزه سه کچریتا سی د دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع پړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی د لاو دوی په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي خو چې افغانستان ته راستنه شوې افغان سیب یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده لدینه وړاندې ډېر خلک بیکار و دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زورته د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده ځکه د تحلیل باندې څنګه اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو مونږ نسو کولای چې دا وایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وخت سره د افغاني ټولنې د سرکوټ کولو لپاره د ګټه تر وخت سره مونږ یو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مترفيږي دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور ته متوجه اوسېږي د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په خصوصي سکتور ته ګټه ته رسیږي هغه به ترنه پریدو تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت چې باید ولري خلک مشروعیت ورته ورکا کچیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانټي ورته ورکوم ضمانت ورته ورکوم چې ټول افغانان له د اتلس کلو پورې عمر رسیدلی کله اتلس کلو پورې ټول افغانان شپه ورځ څلیری ساعته کار وکړي درې شفته کې کار وکړي تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده دې کې افغان ماجرین تل پاکستان له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له اومده او مهمه ارزښتونه نه چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه وکړي سي اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي د دیوبند دیوبندي چړیان راغلي اوسېږي په افغانانو حاکم کړل شوی اوسېږي او فکر لدینه چې اقتصادي والده په اقتصادي فرصتونو باندې تولید باندې مارکیټ باندې روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپ کړئ دې چې چاپ کړئ او په دې او دا د ټولنې اومده بحث وسیږي په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفيږي له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده افغان ټولنې به لړزوي او د بربادي خواته ورور ورنږدې کوي ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه و یو خدای مستقیما له هواد ووتله هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوې نسل کې موجوده وه چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي خلاقیت دي وکړي او د دې ذهنونه دي واده وکړي هغه هم هر ورځ وزن کېږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلېږي
په بخنې سره کده حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه کټالبان د کټر جمهوریت یا لاغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د نه د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانی چې تخل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کله لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویق کوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسنی حالت کې په لسی ټولنه په په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي او سيږي په داسې حالات کې د امید ترک نه دل کې یو برخه ده چې هر څومره زړه کېږي خلک خلاص په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر له دې نه چیرته موږ ولسته وای تاسو په خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده، مشکل د ځوانانو نه ده، مشکل د خلکو نه ده، مشکل په دوی باندې حاکم کړلای سوی یو سیستم ده چې دوی تباهي لپاره ده. زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي دوی یو څه وکړي. زه که هر څومره دوی تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې به ځورېږي، اما مشکل د دوی نه ده، مشکل د پاسپې باندې تحمیل سوی ده.
مننه افزي صاحب. کله چې دغه په ایران کې لارینونه پیل شول او دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دوړه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل. په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و. آیا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه؟ سوداګر بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي؟
او سوداګر خو مخې دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده، دا خو منل شوې خبره ده. که دا ګټه نه وي خو بیا سوداګري ورې وکړي، خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی کې دا مشروع ګټه منل شوې یوه خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دي هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم د خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنا دي، دا قاعده نه دي. علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه را خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانون هم باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي. ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي، بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی او نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکي، د اقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او همالت افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
دا خو جریان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر تشتون لري چې مثلا لنډه لار د افغانستان او هندستان ترمنځ هغه مځکنۍ لار د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ مونږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه، سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیر میکم چې وی دی سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژي زیر مینه لرو، یوازونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دوی زیر لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یادیږي. هغه شی نشته په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې نه پوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما له نیکه مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري، او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په همدې خاطر دا انان منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مهال کې او منځ مهال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي، د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دی، او ترانزیت د ایران هم تکړی دی، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر زما وړاندیز هم دغه چې هغه د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزی صاحب کور ودان، تاثیر بخته په منیو کو چې تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز صاحب تاسو برا شم تاسو په باور څه حل لارښته پوس محل کې پلان محله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سه یو هغه سره مخ یو مشکل سره مخ دي چې لاره نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي، پات کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پات کېږي، او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پات شي. دا شکل باندې به دمو پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کوي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره، د دې وزنۍ حل لاره د افغانستان د سي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګری جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغې خواته ولاړ شي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي، او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تولار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه یم په چې اول به د هیواد دننه تولید برخې فکر کو، بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه گذاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څو وخت د کوم ملات طبیعت ورته خرابېږي، او د دې سرمایه ټوله په یو ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده، او په خاطر باندې لاړ 9000 کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده، دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه گذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده، ولس به تر راټول سي، فکر وکړي، او یو حلارې ته ورسیږي، او توافق ته ورسیږي، او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیر ته برابر کړي، او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري، او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند، او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان ستانګ زسب له تاسو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو ارزو په پای کې د افغان سوداګر
محمد نبی افغان خبری اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته رو درو میاشتونو د لار بند ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي، او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبسته یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیخیږي د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته ځي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتګ د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګ کې له پاکستان سره د موږ د لارو تړل یا د موږ د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران له لارې مالونه نه سو راتلی، هغه پاکستان له لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي، نو دا اغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي، بیا به په کومه لاره اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان د لارې د غسې ترکیې، هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. که چیرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعاله کړو. علاجوار لاره د غسې هغه ته په کتو اوس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دېنه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یارې خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کړو. بعد له هغې اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کړو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامداره توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالاتو کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لاره باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ دیا غلارې بدیل. حکومت باید تجار ته، صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. کچیر دی ته باندې لار گرانیږي، مالونه په گرانیږي، باید محصول ورته راکم کی، محصول ورته صفر کی په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار بل خو نه شي، تجار به تکوي کوي. نو دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړي څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان، د قرغیزستان د لارې، د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه، اسانه او زر را رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه موږ بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت متکنای نسی او په خلکو باندې مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خاصه بیا متضرر نسی او بیا ونه دريږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جام سیکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید ها کوټلی ګامونه سروسته بیا په استراري حالت کې اخلو. لاوله باید امادګي ورته.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.